دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
په قندز او بدخشان کې د انتخاباتو د کمیشنونو په دفترونو بریدونه شوې دي. چین د افغانستان د امریکا د وتلو په حق له اندېښنه وښوده، او په ایران کې حکومت وایي مظاهره چیانو پولیس او امنیتي کسان یرغمل کړي دي.
د خبرونو د تفصیل نو وروسته په راپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د انتخاباتو څارونکي د رایو د شمیرلو په مرکزونو د حملو مخنیوي غواړي.
منګ په حکومت باندې غږ کوو چې دې پروسی د ادامې په خاطر باندې او د قانون د تطبیق په خاطر باندې دوی به اقدام وکړي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون ویلي دي چې په ار کې د جنسي زورونې د ادعاو د سیړنو په لړ کې تر اوسه د یوې پیښې په باره کې اسناد پیدا کړي دي.
وسایل اثبات پیدا کړو، دا بس خداش صرف چون ادعا بود نتونست وسایل اثبات پیدا کړي.
په کابل کې د هند سفیر سره خاصه مرکه هم لرو، خود دې او نور مطالبه را مخکیز. زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. د بدخشان د پولیسو ویان سانالا روحانی نن امریکا غږ ته وویل چې د معترضو کاندیدانو طرفدارانو چې په اعتراضي ډول د انتخاباتو د کمیسیون مخې کې خیمه وهلی وي، د کمیسیون په دفتر یې برید کړی دی او د دفتر د ودانۍ شیشې ماتې کړي دي. د بدخشان د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر مشر فرامرس منګل وایي دوی د رایو د صندوقونو په ګودام کې د رایو په شمیر بخت و چې د څو کاندیدانو پلویانو په دفتر حمله وکړله، د دفتر شیشې ماتې کړلې او موټر یې هم تخریب کړل.
چې د دفتر مات کړی دی او موټرو موږ داخل د ګودام کې استو. دوی وایي چې موږ به سموري اجازه نه ورکو تر اوسه مشکل مرکز کې ده، دلته مشکل نه لري. وایي تر اوسه موږ په مرکز نه ایجاد نه راغلی، تاسو به شماري ونه کړئ.
همدارنګه د یک شنبه پر ورځ د قندز د انتخاباتو په دفتر هم هغه وخت د هوان څلور مرمۍ ولګېدې چې د رایو شمیر د رایو شمیر بیا پیل شوی و. په دې برید کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. تر اوسه چا نه دی ویلي چې دا برید به چا کړی وي.
د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم کاندید عبدالله ویلي دي چې حکومتي خاصو قواوو پرون په قندوز کې د دې ټیم په پلویانو ډزې کړې دي او دغه ټیم یو څارونکی وژل دی. عبدالله په سیاسي مسایلو او انتخاباتي بهیر کې د عسکرو داخلول د اساسي قانون خلاف عمل او ملي خیانت بلل دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه کس د حکومتي عسکرو په ډزو کې نه دی وژل شوی، بلکې د قندز د انتخاباتو د کمیسیون په دفتر د طالبانو د هوان د مرمۍ د لګیدو له امله وژل شوی دی.
د کورنی چارو وزارت وایي د کابل ښار په 19مه امنیتي حوزه کې د لاسي بمونو په برید کې د ملي اردو څلور عسکر او یو ملکی وګړی ټپي شوی. د کورنی چارو د وزارت ویان استاد رحیمی ویلي دي چې برید په د ډیسپیچری په سیمه کې د کی ایم ټی سی کم سره نږدې شوی. یو ویني شاهد په هپا کلا داس ویل
دا کراول اول د کراول شو مرکز تعلیمي اول کراول کې شو درم بواز یو خو معلومات اورل رم ولا نه لرم ځکه زه دومه اخوا دا وشو.
طالبانو ویلي دي د غبري دوی نه دی کړی.
چین د افغانستان نه د امریکا د وټلو په حق له اندېښنه خوده ده. د چین په دولتي اسنادو کې چې تازه افشا شوی د افغانستان نه د امریکایي عسکرو او په دې ملک کې د یاغیګرۍ د پراخېدو له امله د چین د جمهور رئیس اندېښنه څرګندېږي. په دې اسنادو کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼه خبره کړې دي، د چین د جمهور رئیس شي جی پینګ له قوله لیکل شوی دی چې د چین په شینجیانګ کې د سخت دریځۍ او یاغیګرۍ منبع افغانستان او سوریه دي.
په کابل کې د هند سفیر وینو کومار وایي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حقانی د شبکې د یو غړي انس حقانی په ګډون د طالبانو د دریو مهم غړو د خوشی کولو پریکړه په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا لپاره کړې ده. ښاغلی کومار تمل لري چې طالبان به هم د سولې لپاره هم دا شان ګام پورته کړي.
وی هاف سین پرزیدنت غنیز
موږ د ولس مشر غنی اعلان لیدلی، هغه دغه پریکړه د سولې د ملاتړ لپاره کړې. موږ تمه لرو چې دا بل اړخ هم د سولې، امنیت او ثبات په ملاتړ د ولس مشر غنی د پریکړې په وړاندې عین چلند وکړي.
د هند سفیر د امریکا غک سره په ځنګړي مرکه کې ویلي دي چې د دهشتګردۍ په ضد باید د زغم نه کار وانه خسل شي او د نړیوال ټولنې غواړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
د ایران د حکومت نطاق ویلي دي مظاهره چیانو چې د تیلو د بیو په زیاتېدو په غوسه دي او د مظاهرو په وخت کې تشدد کړی دی. د مظاهرو په وخت کې پولیس او امنیتي کسان یرغمل کړي وو. د خبر تفصیل مطیع الله عابد لولي.
د حکومت ویان علي ربي په دې حق لا نور جزئیات ورنکړي چې مظاهره چیانو د پولیس او امنیتي چارواکي چیرته او څه ډول یرغمل کړي وو. حکومت وایي د تیرې ورځې په پرتله د مظاهره چیانو شمیر 80% کې کم شوی. حکومت همدارنګ ویلي چې ډېر زر به په ټول هیواد کې د انټرنیټ خدمتونه هم بیرته فعال شي. په ایران کې خلکو د جمعې د ورځې را په دیخوا چې حکومت د تیلو بیې 50% کې زیاتې کړې او هم د تیلو په اخیستو محدودیت ولګوو، د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د حکومت ضد مظاهرې پیل کړې. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا راډیو، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. په انډونیزیا کې پولیسو یې درې څلوېښت کسانې نیولې دي چې شک پې کېږي د تېرې اونۍ په ځانمرګي برید کې یې لاس درلود. د ملي پولیسو بیان دیدی پراستویو ویلي ګمان کېږي چې دغه کسان به د جماعت انشورت دوله غړي وي چې ځان د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پورې تړي. د پولیسو د چارواکي همدارنګه ویلي دي چې په چاپو کې چاودېدونکي مواد، ټوپک، چاقوګان، غشي، د جهاد اړوند اسناد او نور ګڼ شمېر وسایل نیولې دي. په یوې چاودنه کې چې تېره اونۍ د میدان په خرګوټي کې وشوله، شپږ کسان پکې وژل شوي وو.
شمالی کوریا ویلی دی که د امریکا نه ستر لاسنی کی نو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره به د هیڅ شي ژمنونه کی. دا خبره نن د شمالی کوریا دولتي خبری آژانس د حکومت د رسمي اعلامیه په اساس کړی ده. په دغه اعلامیه کې چې د بارنیو چارو د وزیر کیم کای ګوان په نوم لستل کېدل، ویل شول چې شمالی کوریا د بې مفهوم لیدنې سره هیڅ لیوالتیا نه لري. په همدې وخت کې خبری آژانس د کوریا د مشر کیم جونګ اون وخوده چې د لنډې فاصلې نظامي پراشوت تمرینونه ګوري او داسې څرګنده کړه چې غواړي پاوز قوي کړي. امریکا او جنوبي کوریا غوښتي دي چې زر تر زره دې دغه ډول پوځي تمرینونه او دفاعي تیاری بندې کړي.
د یمن حکومت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی، نن د دوشنبې په ورځ بیرته د عدن بندري ښار ته ستون شو. په جنوب کې بلتون غوښتونکو تیر کال حکومت مجبور کړ چې دغه سیمه پرېږدي، خو بلتون غوښتونکو او حکومت د سعودي په پایتخت ریاض کې د ګډ حکومت جوړولو موافقه وکړله او په دې سره جګړه پای ته ورسېده چې څو میاشتې روانه وه.
د امریکا د استازو په مجلس کې د دیموکرات ګوند غړي د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د عزل کولو په تحقیقاتو کې د علني استماعي غونډو د دویمې اونۍ لپاره چمتووالی نیسي. د خبر تفصیل تاج امین یار لولي.
دا اونۍ تر تېرې اونۍ ډېره مصروفه ښودل شوې ده. په درې ورځو کې به له اتو ډیپلوماتانو او د ملي امنیت چارواکو څخه پوښتنې کېږي چې آیا په اوکراین کې د امریکا بهرنۍ پالیسي د ولسمشر ټرمپ د سیاسي ګټې لپاره د هغه د شخصي مدافع وکیل روډي جولیانی په لارښوونې تر پښو لاندې شوې. ډیموکراتان په ټرمپ تور لګوي چې اوکراین ته د امریکا سفیر د دې لپاره له دندې ګوښه کړې وه چې د خپلو پلانونو د لارې خنډ ډېرې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استماعي غونډې په مهال د اوکراین پر پخوانی سفیر په یو ټویټ کې لفظي برید وکړ او اکثره په ایډم شیف لفظي بریدونه کوي. د ولسمشر دغه ستراتیژي په تیره بیا د هغه د ملاتړو له امله ډېره اغیزمنه ده او د ولسمشر جمهوري غوښتونکي ملګري ادعا کوي چې د لومړۍ غونډې په علني غونډو کې داسې شواهد ترلاسه نه شول چې وښیي ولسمشر غلط کار کړی دی. تاج امین یار، د آشنا راډیو، امریکا غږ.
او وروستۍ خبر ده چې د هند پارلمان نن په کار پیل وکړ او په لومړۍ ورځ پکې صدر اعظم نریندرا مودي او د سیاسي مخالفو ګوندونو غړو ګډون کړی و. صدر اعظم مودی وویل دا ډیره مهمه ده چې د اغیزمنو بحثونو لپاره په ټولو مسایلو ډیر آزادانه خبرې وشي او د ټولو نظریات مطرح شي. د پارلمان په نوې کاري اجنډا کې شل مهمې غونډې شاملې دي چې د ډسمبر په یو دیرشمه باید ختم شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په کابل کې د هند سفیر وینی کومار وایي چې جمهور رئیس غنی د انس حقانی په ګډون د طالبانو د دریو مهمو غړو د خوشی کولو فیصله په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا لپاره کړې ده. د وینی کومار سره د امریکا غږ د خاصه مرکه غټه کې لګروست خبري کې پولیس ویل دي نن د شنبه د غرمې نمخ کې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د معترضو کاندیدانو په لویانو د انتخاباتو د کمیسون په دفتر باندې بریټ کړی دی. بل په لو د کورنیو چارو وزارت په قندوز کې د لارجون کوونکو د پولیسو د ډزو په حق له د ثبات او هم پالنې د ټیم کاندید عبدالله ادعاوی رد کړی، مګر د انتخاباتو کمیسون د رایو شمیرلو او تثبیتولو پروسې ته دوام ورکړي. لیمین یزید د کابل نه رپورټ راکړی دی.
په افغانستان کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر له سره پیل او نن یې دوهمه ورځ ده. دغه بهیر د یو شمیر مخالفو ټاکنیزو ټیمونو لخوا د دریو ورځو لپاره درول شوی و. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دا ځل به د رایو بیا شمیرنه د وروستۍ رایې تر حساب او تفتیش پورې دوام ولري.
اوس دپاره موږ په ټول افغانستان کې د بیا شمیرنې پروسه روانه ده. یوازې په شمال کې نننی گزارشات چې موږ راغلي دي، یوازې فاریاب، جوزجان، سرپل، پنشیر، سمنګان په دغه ولایتونو کې زموږ د بیا شمیرنې پروسه د نظرونو لخوا نه مخنیوی شوی ده.
د ټاکنو کمیسیون د معلوماتو پر اساس د رایو بیا شمیرنه په 11 ولایتونو کې تکمیل شوې، خو دغه بهیر یو شمیر مخالفینو په شپږو ولایتونو کې د کمیسیون دروازې تړلې دي. د رایو د بیا شمیرلو د بهیر یو معترض نوماند رحمت الله نبیل وایي چې کمیسیون د دغه بهیر له بیا پیلېدو مخکې دوی ته قناعت نه دی ورکړی.
کمیسیون د انتخاباتو یا د ټول ټاکنو باوجود مخالفت د اکثریت مطلق انتخاباتي ټیمو د انتخاباتو ناظر و بنسټونو د خواست خلاف دی ټول قوانین او لوایح خلاف دی یو ځل بیا شروع کړی ده په د ناپاکو او تورو آراو په سپینولو باندې.
د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله هم ویلي چې د رایو بیا شمیرلو بهیر بیا پیل یوه غیر قانوني کړنه ده. خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم بیا دغه بهیر پر چټکتیا ټینګار کوي.
په هغو ولایتو کې چې د ځینو ټاکنیزو ټیمونو له ادرس نه دا پروسه متوقف شوې ده، موږ په حکومت باندې غږ کوو چې د دې پروسې د ادامې په خاطر باندې او د قانون د تطبیق په خاطر باندې دوی باید اقدام وکړي. یو هغه پروسه چې هلته متوقف شوې ده هغوی ته باید اجازه ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې د څه باندې 8000 محلونو رایې له سره حساب او تفتیش کړي، خو یو شمېر انتخاباتي ټیمونه بیا وایي چې په دغه بیا شمیرنه کې د هغو 2000 محلونو رای هم شامل دي چې بایومتریکي اطلاعات نه لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په کابل کې د هند سفیر وینی کومار وایي چې جمهور رئیس غنی د انس حقانی په ګډون د طالبانو د درې مهمو غړو د خوشی کولو فیصله په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا لپاره کړې ده. ښاغلی کومار تمه لري چې طالبان هم د سولې لپاره همدغسې ګام پورته کړي. د هند سفیر په خاصې مرکه کې امریکا غږ ته ویلي دي چې د دهشتګرۍ په ضد باید د زغم نه کار ونه خستل شي او د نړیوالې ټولنې نه غواړي چې د دهشتګرۍ د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو همکار حکمت سروش د هند د سفیر سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د افغان سولې په پروسې د امریکایي پوهنتون د استادانو سره د حقانی د شبکې د غړو د تبادلې د غیزو په هکله پوښتنه کړې ده. هغه داسې ویلي دي:
We have seen President Ghani's
موږ د ولس مشر غنی اعلان لیدلی، هغه دغه پریکړه د سولې د ملاتړ لپاره کړې. موږ تمه لرو چې دا بل اړخ هم د سولې، امنیت او ثبات په ملاتړ د ولس مشر غنی د پریکړې په وړاندې عین چلند وکړي.
د امریکا کانګرس یو راپور کړی چې پاکستان په افغانستان کې طالبانو ته د هند یوازنی مخالفینو په سترګه ګوري او له همدې امله ملاتړ کوي. آیا تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
In my interaction I only find
سمره چې مالی دلی په افغانستان کې خلک د هند په اړه خ نظر لري. دلته اساسي مسله دار چې ترهګری او توتريخوالی د بیلابیلو موخو لپاره کاریږي، او موږ په دې اړه هر وخت پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دې مخاوني سي. موږ باید د ترهګری د هر عمل په وړاندې صفر زغم ولرو. دا چې هر څوک کوي او د هر موخې لپاره کوي،
many analysts say which ډېر څېړونکو په دې نظر دي چې له پاکستان سره مخالفت افغانستان او هند ملګرو په هیڅ نږدې کړي. تاسو څه وایاست؟
First of all, we have to understand that India and Afghanistan.
لومړی باید موږ په دې پوه شو چې هند او افغانستان لزرګونو کلنو گاونډیان دي او زموږ اړیکه په هیڅ ډول دی او بل هیواد سره د اړیکو پر اساس نه دي. زموږ دا دواړه هیوادونه خپلواکه اړیکه لري چې په هیڅ بل هیواد اړنه لري او دا اړیکه زموږ د خلکو ترمنځ د فرهنګي او مدنیتی تاریخي اړیکو پر بنسټونو ولاړې دي او همدارنګه په سوداګریزه راکړو ورکړو اقتصادي اړیکو او وس پر ستراتیژیکو ملګرتیا ولاړې دي. دا اړیکه تر نسلونو رسیږي او دواړو هندیانو او افغانانو په کې برخه خسته.
Most Afghans don't. ډېر افغانان پر پاکستان باور نه لري او چنته دغه هیواد د نشته ملګری په سترګه ګوري. په کراچي کې د چین په خوانی جنرال کونسل په افغانستان کې سفیر ټاکل شوی. ستاسو په نظر دغه ګمارنه د هیوادونو پر اړیکو څه غیز لرلای شي؟
I can't comment on appointment of Chinese ambassador.
زه د چینایي سفیر په ګمارنه سنه شم ویلای. خدا ویلای شم چې موږ د هند، افغانستان او چین درې اړخیزه همکاري لرو. دوی ډله افغان ډیپلوماټان په هند کې روزل شوی او بل ډله په راتلونکو میاشت چین ته ځي. موږ افغانستان ته د همکاریو د سیمه پسترګه ګورو چې په لومړي قدم کې موخه د افغانستان د خلکو د ژوند بهتري ده. د هغوی ګټه موږ ته لومړی توپ لري.
Afghans appreciate India's help in various sectors. افغانان په بیلابیلو برخو کې د هند مرستو ستاینه کوي. په کومو برخو کې دغه ملګرتیا نور پراخه دای شي او تر کومه بریده؟
There is no limit to what extent our
دا څه هیڅ حد نشته چې تر کومه کچې به زموږ اړیکې پراخيږي. موږ لا لوړاندې د افغانستان د ملي لومړی توبونو په بیلابیلو برخو کې عملی همکاري او شراکت لرو، لکه زیربنا، تعلیم، روغتیا، اقتصادي او سوداګریزي راکړې ورکړې، دفاع او امنیت برخو کې. د افغان دولت له پراختیايي پلان سره سم موږ ژمن یو او د دغو اړیکو د لا پراختیا هرکلی کوو. په اقتصادي اړیکو کې د پام وړ زیاتوالی او په ځانګړي ډول بهرنۍ پانګونه په امنیت او ثبات پورې اړه لري. کله چې موږ دغه ترلاسه کړو، زه په دې باور یم چې په لویه کچه هندي خصوصي سکتورونه به په افغانستان کې مخامخ بهرنۍ پانګونې ته زړه خکړي. په ورته وخت کې موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته اسانتیاوي برابروو. هند لا لوړاندې د افغانستان لپاره تر ټولو غټ د صادراتو مارکیټ دی. له چابهار څخه د هوایی دهلیزونو له لارې د افغانستان 60% صادرات هند ته تللي. تر هغې چې په افغانستان کې مخامخ پانګونې ته زمینه برابرېږي، موږ د افغانستان له صادراتو سره مرسته کوو، ځکه دلته واردات بیخي زیات دي. موږ همدارنګه د ظرفیت لوړونې په برخه کې همکاریو ته ادامه ورکوو او د دې ترڅنګ د فرهنګي اړیکو په برخه کې کار کوو. دا هغه برخې دي چې موږ لا لوړاندې پکې همکاري لرو او له وضعیت او د افغان حکومت له لومړی توبونو سره سم به په راتلونکو کې دغو همکاریو ته لا پراختیا ورکړو.
داسې راپورونه دي چې په چابهار کې سوداګري هغومره نه ده لکه څومره چې هیله کېده.
پوهیږي سوداګري خصوصي سکتور کوي. د ایران، افغانستان او هند حکومتونو رول دا دی چې سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې او د هغوی په مخ کې پراته خنډونه او ستونزې لرې کړي. او د همدې لپاره موږ د دغو درېو هیوادونو په منځ کې یوه کمیټه لرو چې لوجستیکي او ګمرکي چارې مخ ته وړي. د دې بندر تجارتي وړتیا لا لوړاندې رامنځته شوې. موږ تمه لرو چې ډېر سوداګر له دغې لارې ګټه واخلي او موږ د حکومت لخوا دې ته پوره ژمن یو.
How many Afghan students are studying in India? څومره افغانز د کوونکو په هند کې زده کړې کوي؟ دغه همکاري څنګه زیاتې دای شي؟ ځکه ډېرې زده کوونکو غواړي چې هلته زده کړې وکړي.
Our estimate is nearly
زموږ اټکل دا چې ل 14,000 افغانان د مهال په هند کې زده کړې کوي، چې 6,000 شاوخوا د هند په بورسونو کې زده کړې کوي او نور یې په شخصي ډول دي. د زده کړو په برخه کې د همکاریو په لړ کې به زموږ بل ګام دا وي چې په خپل په افغانستان کې په خپله معیار د لوړو زده کړو مرکزونه جوړ کړو، چې دا تر دې اوسنی وضعیت په لوړه کچه امنیت غواړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسن ویلي دي چې په ار کې د جنسي زورونې د ادعاو د سیړلو په لړ کې تر اوسه د یوې پیښې په هکله اسناد غونډ کړي دي. د دې کمیسن غړي شبنم صالحي ازادي رادیو ته ویلي دي چې هغه هیئت چې د جمهور رئیس د فرمان له مخې د دغو ادعاو د سیړلو لپاره ټاکل شوی، په یو شمیر دولتي او غیر دولتي ادارو کې اته نورې پیښې هم پیدا کړې دي او ثبت کړې دي. شبنم صالحي ویلي دي چې د دې ادعاو دوسیې د سیړلو لپاره سارنوالۍ ته هم استول کیږي. د ازادي رادیو خبريال خاطر پردیس رپورت برابر کړی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وی په ارګه د جنسي زورونې په اړه د شویو اداګانو څخه یوازې و پیښه مستند شوې ده. دغه کمیسون غړي شبنم صالحي د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل هغه پلاوی چې د ولسمشر د حکم پر بنسټ دغه اداو څېړونه ته ځانګړې شوې بو د نتیجې تر رسیدلې چې مطرح شویو اداګانو څخه د یوې پاړې سند موجود دی. د اغلی صالحي په خبره دغه پلاوی په دولتي او غیر دولتي ادارو کې اته نور اداوې هم مستند سازي کړې دي. د کمیسون د غړي ویل دي اداو څخه 15 په ولایتونو کې او 4 په کابل
سربیره پر دې هم موږ نه قضیه په دریو میاشتو کې تر لاسه کړی چې موږ بیا دغه نه قضیه مستند سازي هم کړی. په ځینو قضیو کې موږ وتوانېدو چې د ثبوت وسایل پیدا کړو، خو په ځینو کې نه.
که څه هم اغلی صالحي د دې موضوع په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې مستند شوي موارد دولتي ادارو په مختلفه کچه کې دي. د نوموړي په خبره د دې قضیو دوسیې د څېړلو لپاره لوی څارنوالۍ ته هم استول کېږي. شپږ میاشتې مخکې د افغانستان د ولسمشر پخوانی امنیتی مشاور حبیب الله احمدی ادعا وکړه چې په ارګ کې ځینې دولتي کارکونکو د فحشا د ترویج لپاره کار کوي. ارګ د دې ادعا د رد وروسته د دې موضوع د څېړلو په هدف یو پلاوی د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په همکاري جوړ کړ ترڅو دغه ادعاوي وڅېړي. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه مدني فعالان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه ګام ستایي، خو ټینګار کوي چې یاد کمیسون د په قضایي ادارو کې هم د دې دوسیو له څېړنو څخه څارنه وکړي. مدني فعال حمیرا ثاقب په دې اړه
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو دنده د دې دوسیو د څېړنو څخه نظارت دی تر څو دغه دوسی په قضایي او لوی څارنوالۍ کې د یو شفاف بهیر له مخې وڅېړل شي او مجرمین د قانون منګولو ته وسپارل شي.
له دې وړاندې هم په دولتي ادارو کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې غبرګونونه هم له ځان سره درلوده، چې جوت مثال د افغانستان د ښځینه او فوټبال په ټیم کې د جنسي ځورونې موضوع و چې په پایله کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون څو لوړ پوړي چارواکي عدلي او قضایي بنسټونو ته وپیژندل شول.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په هنګ کنګ کې د سیمایزو انتخاباتو په درشل کې د پولیسو او معترضینو ترمنځ تشدد د بل هر وخت نه اوس زیات شوی دی. پولیسو نن د پولیټکنیک په پوهنتون کې د معترضو شاګردانو او محصلینو په ضد د تشدد نه کار اخیسته او د یو شمیر کسانو د نیولو هڅه کړې ده. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د هنګ کنګ پولیس د دوشنبه په ورځ په پولیټکنیک پوهنتون کې له محصلینو سره په اخوډاب واوښتل. موترزینو هڅه کوله ل امنیتی معاونت خواوري. پولیسو ل اوخکی بهونکو غاز څخه استفاده او هڅه وکړه چې ځینې کسان ونیسي. په هغه ویډیو کې چې د اسوسییټډ خبري اژانس خبره کړي، د پوانتون رئیس ل موترزینو نغواړي چې په سولیز ډول د پوانتون لانګارد څخه ووزی.
زه لا تیر شپې نه را په دې خوا له پولیسو سره په نږدې اړیکه کې یم. موږ اوس په دې شرط د پولیسو نه د قوې د کارولو د ځنډېدو ډاډ اخیستی چې که معترضین له زور نه کار وانخلي، پولیس به زور نه کاروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په هنګ کنګ کې مظاهرې سوله ییزې نه دي.
هغه څه چې په هنګ کنګ کې روان دي نوره سوله ییزه مظاهره نه ده، بلکې د ملکیانو پر ضد له تشدد ډک اعمال دي چې د ځینو افراطي عناصرو لخوا کېږي.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په هنګ کنګ کې د تشدد پر زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلې.
موږ د تشدد له زیاتېدو نه
اندېښنه لرو او یوی مودینه را پدی خوامو ل دوړو غاړونه د مناسب سلوک غوښتنه کړې ده، هم د قانون له پلي کونکو او هم له معترضینو نه، او دا چې د امکان تر حد دی ل ادا قل تشدد نه کار واخیستل شي.
په پام کې ده چې د راتلونکي یک شنبه په ورځ په هنګ کنګ کې محلي ټاکنې وشي. ناکرره د ټاکنو په اړه غنی پښتنه پیدا کړي.
د ټاکنو ځنډول به یو ډیر لوی اشتباه وي.
د هنګ کنګ د اجرایي رئیس کاریلا محبوبیت کم شوه ده. مرمن لام چین ته ډیره نږدې ده. له تشدد سره سره نظر پوښتنې ښیي چې په ولسونو کې معترضین زیات پلویان لري. اکثره معترضین په پام کې لري چې رایه ورکړي، خو پوښتنه دا ده چې آیا ټاکنې بدلون راولي؟
زه شک لرم چې پایلې دې ډېرې ښې وي، خو دا مو حق دی چې رایه ورکړو. زه به د هرې ممکنې لارې سوله ییز او قانوني میتود ته مخه کړم. دا مې اصول دي.
هنګ کنګ چې له تشدد نه ډک اعتراض پکې روان دی، د ټاکنو له طریقه د یو متفاوت پیغام د استولو نیت لري.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د فرا اوسیدونکو د اړوندو روغتیایي چارواکو نه غواړي چې د پولیو د واکسینو په تطبیق کې د پوره جدیت نه کار واخلي، ځکه چې اوس وسوالو طالبانو د پولیو د واکسینو د کمپین په ضد د مخالفت نه لاس اخیستی دی. خوشحال زلان رپورټ راکړي.
د فرا ولایت اوسیدونکو خوښ دي چې وسلوالو طالبانو د پولیو واکسین پر وړاندې له مخالفت لاس اخیستی، خو له اړوند چارواکو څخه په دې اړه د جدیت غوښتنه کوي. د فرا یو تن مدني فعال عبدالرحمن ژوندی وایي اړوند روغتیایي چارواکو او واکسین کوونکو ته پکار ده چې د پولیو واکسین په ولسوالیو کې د ټولو لرې پرتو سیمو تر 15 کلونو شکته ماشومانو ور ورسوي.
باید تطبیق سي او جدي په اصطلاح ورپسې جديت ولر، په دې خاطر چې موږ د طبي پوهانو یا د ډاکترانو د نظرونو څخه خبر یو یا معلومات لرو. په ډیرو هیوادونو کې دا مرستیا یا ناروغتیا د بین تللې ده، فقط په څو غریب مملکو کې لکه افغانستان او پاکستان دغه هیوادونو کې.
د فرابل اوسیدونکو محمد یونس سپان هم د پولیو واکسین تطبیق په اړه د پوره جدیت غوښتنه کوي، خو په وینا یې اړینه ده چې دینی عالمان او قومي مشران د خپل دینی او ټولنیز مسؤلیت په ادا کولو سره د پولیو واکسین د ګټو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي.
ټول په دې کې کچېر قومي مشران دي، کچېر هر څوک اوس په دې کې دا د مسؤلیت ده چې خلک پوکي او ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې نه سي. هغه که چېر د فرا یا د افغانستان په هر ګوټ کې اوسي، هغه باید واکسین کړل سي او دا زموږ تاسو ټول.
په همدې حال کې د فرا ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي دوی دا ځل د پولیو واکسین تطبیق په اړه تر پخوا پیاوړي ګامونه اخلي، او په هغه سیمو کې چې تر اوسه هم واکسین کوونکي کور په کور د ګرځېدو اجازه نه لري او هلته دولتي کلینیکونه نسته، دوی د خصوصي کلینیکونو په مټ ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي. موږ په فرا کې د پولیو واکسین عامه ګډون پروژې لرو، او په هغه سیمو کې چې پولیو واکسین کور په کور نسی ګرځېدلی او هلته دولتي کلینیکونه هم شتون نه لري، نو موږ بیا هلته د خصوصي کلینیکونو له لارې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوو. اوس په ټوله نړۍ کې د طبي او اسلامي اړخه پولیو واکسین د ګوزن یا فلج خطرناکې ناروغۍ مخنیوي په موخه غوره او حلال درمل دي، خو لا هم د افغانستان او پاکستان په ځینو سیمو کې د پولیو واکسین نه رسیدو له امله کله ناکله ماشومان د فلج په تلپاتې ناروغۍ اخته کیږي.
د سو خبرونو غټ کې واوري. د زنو کاندیدانو پلویانو د بدخشان د انتخاباتو د کمیسون په دفتر برید کړی دی. د ثبات او هم پالنې د انتخاباتي ټیم کاندید عبدالله ویلي دي چې حکومتي خاصو قواوو پرون په قندوز کې د دې ټیم په پلویانو ډزې کړې دي او دغه ټیم یو څارونکی یې وژلی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د ښار په 19مه امنیتي حوزه کې د لاسي بمونو په برید کې د ملي اردو 4 عسکر او یو ملکي کس زخمي شوی دی. د ایران د حکومت نطاق ویلي دي مظاهره چیانو چې د تیلو د بیو په زیاتېدو په غوسه دي او د مظاهرو په وخت کې تشدد هم کړی. د مظاهرو په وخت پولیس او امنیتي کسان یرغمل کړي وو. په انډونیزیا کې پولیس وایي 3 کسان نیولی دي چې شک پکېږي چې د تیرې اونۍ په ځانمرګي برید کې لاس لري. شمالي کوریا وایي چې که د امریکا نه ستر لاسنۍ کې نو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره به د هیڅ شي ژمنه ونه کړي. او د یمن حکومت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی دی نن د دوشنبې په ورځ بیرته د عدن بندري ښار ته ستون شو. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. بل خبرونه سوشي بیروستا یعنی نیم ساعت روسه پیل کیږي د خزو خاص خبرونه ده درانه پروگرام نو شبا آشنا تاسو سره کیږي اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر یاد څرګندوي.